ځای بشید. سلام او خوش آمدید.
ډیر مننه صدیق صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام تر نه هوجو دوام کوي چې دوی منیمایي د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي ده. خو په لومړی نیمایي کې مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه لوړپوړو استخباراتي چارواکو پرون په سنا جرګه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې باید پر پاکستان فشار راوړل شي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاعي استخباراتي ادارې مشر وینسنت سټیوارت وایي که څه هم نښې شته چې روسیا له طالبانو لږ ملاتړ برابر کړی، خو په دې اړه کوم ثبوت نشته. جرمني چارواکو یو 20 کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. او د برتانیې چارواکي وایي په دې هیواد کې د تروریستي ګواښ سطحه له لوړ څخه کړکېچن ته پورته شوې. پوره خبرونه. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلی په داسې حال کې چې ځینې داسې نښانې شته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو ده تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي. ډګر جنرال وینسنت سټیوارت د سه شنبې په ورځ د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې کې د طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
So they're in conversation with Taliban. We've seen indications that they've offered
دوی له طالبانو سره په تماس کې دي. موږ داسې نښې لیدلي چې تر یوې اندازې ملاتړ یې ورته برابر کړی، خو ما د دې حقیقي او فزیکي ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې د طالبانو ته وسلې او یا پیسې انتقال کړي وي. د جنرال سټیوارت په وینا روسیه استدلال کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې دي، چې د نوموړي په وینا کمزوری استدلال دی. تیره میاشت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان ویلي وو دا هغه راپورونه نه ردوي چې وایي روسیه د وسلو په شمول طالبانو ته مرستې برابروي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ یو وار بیا رد کړه چې ګوند طالبانو ته وسلې ورکړي. د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې تبصرې په حواله ویلي امریکا او ناټو غواړي په دا ډول تورونو په افغانستان کې خپلې ناکامۍ او د داعش له ډلې سره ملاتړ پټ کړي. جرمني چارواکو یو 20 کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. تحقیق کوونکو ویلي د افغان د جمعې د ورځې راهیسې په توقیف کې دی. پر نوموړي تور دی چې له طالبانو سره یې لاس یو کړی و او یو افغان پولیس یې وژلی او یو بل جنګي اسیر یې په ډزو او د لرګي په ګزارونو ټپي کړی و. جرمني چارواکي وایي دا افغان وروسته له هغه چې د طالبانو لخوا یې تروریستي بریدونو د ترسره کولو غوښتنه رد کړه، د ترکیې او یونان له لارې په 2013 میلادي کال کې جرمني ته تللی دی. دا مشکوک افغان چې نوم یې نه دی یاد شوی له هماغه وخته تر اوسه په جرمني کې د پناه غوښتونکي په توګه ژوند کوي. او په هرات ولایت کې د لیسو زرګونه فارغینو پرون سه شنبه د کانکور ازموینه ورکړه. د هرات چارواکي وایي سږ کال په دې ازموینه کې د نجونو شمیر تر هلکانو زیات و. د هرات والی آصف رحیمی وویل
13462 متقاضی هست از کاتگوری های مختلف.
لبیلابلو کاتگوری نه دیر لزرو سلور سو دوش پیتو کسانو یا زوانانو پا کانکور که ازموی نور کرده. لنیکه مرغه دنجون شمیر د هلکانو په نسبت سکال زیاتو. سکال شپگزرو تلویختو هلکانو او وزره نجونو پا دغی ازموی نه که برخه خیستی و. ده هرات چارواکو ویل چه سکال با ده هرات پا پهانتون که هم چبانده تلویختو لور درو شپک سوا کسان جذب شي. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می وی په دغه هیواد کې د تروریستي ګواښ د خبرداري سطح لوړ څخه کړکېچن ته پورته شوې. دا په دې معنی ده چې په دغه هیواد کې د یو بل بریټ احتمال هم زیات دی. حکومت د ګواښ د خبرداري سطح د لوړولو د اقدام یو ورځ وروسته له هغې وکړ چې د مانچستر په ښار کې یوې چاودنې چې ګمان کېږي ځان وژونکی بریټ به و 22 کسان ووژل. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می تېره شپه ناوخته په یو ویډیویي وینا کې وویل دغه بریټ مشکوک ترسره کوونکی سلمان رمضان عابدي ښایي د یو لوی شبکې غړی و. دې مشکوک بریدګر په اړه ویل شوی چې 22 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی او لوی شوی و. تیرزامی په بریتانیا کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل حکومت د یو بیړني پلان له مخې پوځي سرتیري ګمارلي چې له پولیسو سره په عامه ځایونو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. بلخوا د مانچستر پولیسو ویلي دوی د دوشنبې د شپې له برید سره په تړاو یو 23 کلن کس نیولی دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی تر اوسه د دې ډلې ادعا نشي تاییدولی. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتیرتی وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلیپین ولسمشر دا خبره د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې په لیدنه کې وکړه او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو لپاره لیدلوري موجود دي. د روسیې له ولسمشر سره د نوموړي دا خبرې اترې لومړی د پنجشنبې د ورځې لپاره پلان شوی وي، خو دوتیرتی وروسته له هغه روسیې ته خپل سفر لنډ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. دوتیرتی په میډاناو کې پوځي حاکمیت اعلان کړی چیرې چې په وروستۍ نښته کې دوه پوځي سرتیري او یو پولیس افسر وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فلیپین دفاع وزارت ویلي په لسګونو وسلوال چې ګمان کېږي د ابو سیاف او ماوتی ډلو سره به تړلي وي، د ماروی په ښار کې چې اکثریت استوګنې مسلمانان دي، یو روغتون او زندان ونیول او د کاتولیکو عیسویانو د یوې کلیسا شمولي ودانیو ته اور واچو. ابو سیاف او موتی ډلو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره ملاتړ اعلان کړی دی. او د 2013 میلادي کال مالی کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي، خو پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د راتلونکي مالی کال لپاره د امریکا د 4.1 تریلیون بودیجې پیشنهاد پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ. دا پیشنهاد مخکې له دې چې عملی اړخ خپل کړي باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. په دې پیشنهاد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لپاره 5.5 میلیارد ډالر بودیجه ټاکل شوې ده چې د روان کال په مقایسه د دې دوو ادارو په مالی بودیجه کې د پام وړ کموالی راغلی. په 2012 مالی کال کې د امریکا د بهرنیو چارو او وزارت او د یو ایس ای آی ډی ادارې ته نږدې 55 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې شوې وه. د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په پیشنهاد شوې بودیجه کې د دې هیواد د دفاع وزارت او نظامی پروګرامونو لپاره بودیجه په 100 کې 10 زیاته شوې ده. د امریکا کانګرس د بودیجې د تصویب په برخه کې واک لري. تمه کیږي د کانګرس غړي به چې په دې بودیجه کې د بدلون غوښتونکي دي 2 میاشتې له سپینې ماڼۍ سره چانی ووهي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio ته ورشي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي استخباراتي ادارې مشر وینسنت سټیوارت وایي پاکستان تروریستان ساتلي او که هر وخت افغانستان د هند په لوري ورزي د همدو ډلو په واسطه پرې فشار راوړي.
They hold in reserve terrorist organizations so that if Afghanistan leans towards India, they will no longer be supportive of an idea of a stable and secure.
افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون له هغو خلکو بخښنه وغوښته چې د الکترونیکي تذکرو د ازموینې په جریان کې متضرر شوي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادری
واضح د دغه پروسې او د زمان د کموالي لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ شوې ده. د دې دپاره چې دغه کسانو څخه چې کیدای شي چې څوک متضرر شوي، نو دا د هغوی نه موږ معذرت غواړو.
روان میلادي کال په افغانستان کې د بې ځایه شوي شمیر 40 په سلو کې کم شوی. په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکي مه هېروئ. یو ځل بیا سلام او سهار هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دونکو دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا دوه لوړپوړو استخباراتي چارواکو د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم وبلل. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دانیل کوتس او دغه هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت امریکایي سناتورانو ته په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکی وباله. دوی وویل ښایي طالبان په روان کال کې په لرو پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د امریکا دوه مهمو استخباراتي ادارو مشرانو د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان سره کار کول مهم دي. د یوې سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر استراتیژۍ په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي څو په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای له منځه یوسي. خغلی کوټس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانیستونکي وینا کې ویل پاکستان نه دی توانېدلی هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیررسټس ان پاکستان. خغلی کوټس وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار ګواښ پیښوي، همدارنګ به په هندوستان او افغانستان کې د بریدونو پلانولو او ترسره کولو ته دوام ورکړي. خغلی کورس همدارنګه ویل چې پاکستان د نړیوال انزوا له کبله اندېښمن او داسې ښکاري چې له دې انزوا څخه د وتلو لپاره چین ته لاس غځوي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان پکې زیات نفوذ ونه لري او ټولو ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا همدا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو terrorist organization.
خغلی سټیوارت وایي نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلي چې کچیر افغانستان هندوستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثباته او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نه وي چې د پاکستان ګټو ته ګواښ پیښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانع کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پیښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دانیل کوټس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي. د دواړو امریکایي استخباراتي چارواکو وویل د دوی ارزونې ښیي چې طالبان به په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خپل کنټرول پراخه او د یو شمېر ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندوز پر مرکزونو به فشار زیات کړي.
و موریدل چې امریکایي استخباراتي چارواکو د سې شنبې په ورځ په سنا جرګه کې په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې باید پر پاکستان فشار زیات شي. تر دې مخکې افغان حکومت هم وخت په وخت په پاکستان کې د وسلوالو خوندي مرکزونو ته ګوته نیولې، خو پاکستاني لوري تل دا خبره چې ګوندې په خپله خاورې وسلوالو طالبانو ته ځای او اسانتیاوې برابرې کړي رد کړې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس د بریښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره اخیستل شوې ازموینه کې ځینې نیمګړتیاوې ومنلې او بخښنې وغوښته. نادر نادری چې د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې استجوابیه غونډه کې وینا کوله وویل په ازموینه کې ځینې دغه نیمګړتیاوې د وخت د محدودیت له وجې رامنځته شوې او په راتلونکي کې به ورته جدي پاملرنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې انتخابونه موجود چې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره اخیستل شوې ازموینه کې ناانډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس د سناتورانو هغه انتقادونه ردوي چې کنی د برېښنایي تذکیرو د کارکوونکو لپاره په اخیستل شوې ازموینه کې شفافیت نه و موجود. نادر نادری چې د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې استجوابي غونډې ته وینا کوله وویل چې د وخت محدودیت له وجې په دې پروسه کې ځینې ستونزې وې، خو په خبره چې په دې برخه کې بشپړ عدالت تامین شوی او د ټولو ولایتونو وګړو ته ونډه ورکړل شوې ده.
نیمګړتیاوې سوې ده چې هغه د سهلنګاري او په قصد او بد نیت باندې نه ده سوې. هغه یوازې د دغه پروسې او د زمان د کموالي لپاره خطا یا نیمګړتیا پېښ سوې ده. د دې دپاره چې د دغه کسانو څخه چې کیدای شي چې څوک متضرر شوي، نو د هغوی نه موږ معذرت غواړو. په دغه نتایجو کې درې دېرشو ولایاتو څخه خلک راغلي او دا کسان ټول په خپل قوت باندې راغلي. نور د دې نه پس هر څوک چې یو درخواستي ورکوي، هلته اولنی شی چې کوي ژبه انتخابوي. سیستم مو جوړ کړی دی بالکل د دې نه پس دا به هیڅ وخت نه تکراریږي.
د ازموینه د غوی په 15 نیټه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون له لوري په کابل کې واخیستل شو چې د 392 پوسټونو لپاره له ټول هیواد څخه 15,430 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو. خو له دغې ازموینې وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې او د ازموینې د ګډون کوونکو په شمول یو شمېر کسانو او ډلو اعتراضونه وکړل چې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په اخیستل شوې ازموینه کې ناانډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده. دغې غونډې ته د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط هم رابلل شوی و. ده د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو سناتورانو ته وویل
د هود د 1.5 نیټې د هدایت په اساس چې موږ ته راکړل شوی، موږ باید په نوي ورځو کې خپل چمتووالی ونیسو. زموږ چمتووالی په شدت مخ ته ځي. موږ د خپل مهالویش رسم مخ ته ځو.
د مشرانو جرګې د سې شنبه ورځې په عمومي جلسې کې له اوږدو بحثونو او د سناتورانو له توندو انتقادونو وروسته دغه چارواکي وتوانېدل چې د غونډې د حاضرو سناتورانو قناعت خپل کړي. خو د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون له رئیس څخه وغوښتل چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
امتحان تنه د کابل لپاره اخیستل شوی. زه بس نه کوم، انصاف تاسو ته پرېږدم. امو تعهد کې کار به تعالی بامو تعهد وفادار باشن و اجراتش بامو تعهد باشن.
خو یو شمېر سناتوران وایي کچېرې په راتلونکي کې په ورته ملي پروسو کې د ژبو انډول په پام کې ونه نیول شي یا د پروسې ستونزمنې کېدلی شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمېرې 0999-40-15-40 0992-15-55.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 زموږ د اورېدو څپې دي. همدارس www.azadiradio.com زموږ د ویب سایټ ادرس دی. کولای شي په ژوندۍ پروګرامونو برخې ته ورشي او زموږ په ژوندۍ بڼه هم دا اوس واوري. روان میلادی کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر 40% کې کم شوی، خو تیر میلادی کال افغانستان د نړۍ څلورم هیواد و چې ډیر کسان یې د خپلو کورونو او سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو. په 2016 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي وو. په ناروې کې د داخلي بې ځایه شویو د څارنې مرکز او د کډوالو شورا په نړۍ کې د بې ځایه شویو په اړه یو ګډ راپور خپور کړی دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
جګړې، شخړې او طبیعي پیښې په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د بې ځایه کېدو اصلي علتونه وو. تیر میلادي کال د نړۍ په 5 هیوادو کې ډېر کسان بې ځایه شول. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سوریه، عراق، افغانستان او نایجیریا کې. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 9,200 کسان، په سوریه کې 8,400 کسان، په عراق کې 6,950 کسان، په افغانستان کې 6,350 کسان او په یمن کې 4,000 کسان مجبور شول چې د جګړو له ویرې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. خو په ناروې کې د بې ځایه شویو د څار د مرکز او د کډوالو د شورا په وینا تیر کال د هیوادونو دننه تر 40 میلیونه ډېر کسان بې ځایه شوي دي، چې له دې ډلې 40 میلیونه د طبیعي پیښو له امله لکه د سیلابونو او طوفانونو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د طوفانونو له امله تر ټولو ډېر کسان په اندونیزیا کې بې ځایه شوي دي. هلته دغه شمېره 2.5 میلیونو ته ورسېده. خو ډېرې نیوکې پر دې کېږي چې د جګړو او شخړو له امله انسانان د کورونو پرېښودو ته مجبوره کېږي. په دې ډله کې په سوریه کې په یوه کمپ کې د رقه ښار اوسیدونکي راټول شوي دي. د رقه د ښاري ټولنې یو غړی حکمت عبدي وایي ښایي د رقې یو لک تنه نور اوسیدونکي په نږدې ورځو کې دې کمپ ته راشي.
نحن كميس مدينة الرقة استقبلنا أكثر من 200 ألف نازح.
درقي دشار در طولين دي وغيري بطوغة بايدو وايم چلا مرسرة درقي شار تردوالة كرير كدوال شتا هغوی ته مخایمه لومړنۍ مرستې اوبه او وچه ډوډۍ برابره کړې. خو د خلکو شمېر ډېر زیات دی او داسې اټکل کوو چې په سلګونو زره نور به په نږدې راتلونکي کې دې کم ته پناه راوړي. په افغانستان کې د دې سربېره چې د تېر کال د بې ځایه شویو شمېر 6,350 یاد شوی دی، ملګرو ملتو ویلي دي چې روان 2012 میلادي کال په دغه هېواد کې د بې ځایه شویو شمېر 40% کې کم شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کسان په کندوز، بغلان او ننګرهار کې بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتو په باور په افغانستان کې جګړې او طبیعي پیښې د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر عوامل دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څلیکلی، البته باید یادونه وکړم چې اوس وخت تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څلیکلی دغه مطبوعات احمد شیبر کتلی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې افغانستان ته د 2000 نورو امریکایي پوځیانو د لېږلو مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې د دوو هدفونو لپاره امریکا افغانستان ته نور عسکر لېږي. یو هدف دا دی چې په سلګونو خاص امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړ شي او هلته نږدې 12,000 نور ځانګړي افغان ځواکونه وروزي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان سپیشل فورس تر اوسه هم هغه ځواکونه دي چې هر ځای طالبانو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو دوم هدف د ورځپاڼې په باور د عادي افغان عسکرو او پولیسو روزنه ده تر څو د دوی مؤثریت د جګړې په ډګر کې زیات شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې نوي امریکایي پوځیان به په افغانستان کې په مستقیم ډول په جګړو کې برخه وانخلي. ورځپاڼه د پاتریک جی دوهانو په نوم په افغانستان کې د یو امریکایي جنرال خبره راخلي چې وایي د افغانستان د شخړې حل لاره له طالبانو سره د پخلاینې ده. دغه جنرال زیاتوي چې افغانستان ته د نوي امریکایي پوځیانو د لېږلو هدف دا دی چې کله د سولې خبرې پیلېږي هغه وخت باید د افغانستان حکومت په برلاسه موقف کې وي. که څه هم د شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي وو چې تر اوسه یې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لېږلو په اړه ولسمشر ټرمپ ته وړاندیز نه دی سپارلی، خو واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې افغانستان ته د نویو امریکایي عسکرو د لېږلو اعلان شایي د ناټو په راتلونکي سرمشیزه کې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې وشي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې ډیپلومات مجلې بیا د یوې تیرې غونډې مسله راسپړلې ده. ډیپلوماټ لیکي چې روانه اونۍ په ریاض کې د اسلامي هیوادو او امریکا غونډه د پاکستان لپاره د سرو زرو چانس ګڼل کېده، خو هغه وخت دا غونډه د اسلام آباد لپاره په ناورین واوښته چې د سر اعظم نواز شریف او د پاکستان د پخواني لوی درستیز راحیل شریف ویناوې لغوه شوې. د ډیپلوماټ مجلې په وینا د پاکستان سر اعظم غوښتل چې د ریاض په غونډه کې د پاکستان دا هڅې روښانه کړي چې له تروریزم سره په مبارزه کې یې کوي او د نورو توجه جلب کړي. مجله لیکي چې ستونزه یوازې د نواز شریف او راحیل شریف د ویناوو مخنیوی نه و، ستونزه دا وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې د پاکستان پر زخمونو مالګه وجوړوله. ولسمشر ټرمپ هند د تروریزم د قربانی په نوم یاد کړ او د پاکستان نوم یې وانخیست. ډیپلومات لیکي چې ښاغلی ټرمپ شای قصدن د پاکستان نوم نه وي اخیستی، خو د سعودي پاچا او د امریکا ولسمشر پاکستان له نظره اچولی و. مچله د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې ډونالډ ټرمپ د نواز شریف د لیدنې کتنې غوښتنه رد کړه او له هغه سره یې یوازې د ریاض د غونډې تر څنګ په لنډو خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. د لوګر ولایت ځینې کوچیان شکایت کوي چې دوی ته خدمات نه رسیږي. په لوګر کې مشت کوچیان وایي دوی نه یوازې د ژوندانه له هغه لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، بلکې د دوی میلې او څړځایونه هم د غاصبینو ځایي خلکو او زورواکو لخوا لاندې شوي دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل لوګر نه دغه رپورټ را لېږلی.
په لوګر کې د کوچي قومونو یو شمېر مشران او سپینګیري وایي چې دوی د پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو په ګډون له ډېریو اسانتیاو بې برخې دي او له کړاوه ډک ژوندون تېروي. دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي ژوند په اړه هم اندېښنه څرګندوي او زیاتوي هغوی بې هنر او بې تعلیمه لویږي او ممکن د اولادونو راتلونکی تر دوی هم ډېرې ستونزې او مشکلات ولري. دوه تنه کوچیانو، حاجي بادین او کتابګل، آزادۍ راډیو ته خپلې ستونزې داسې وړاندې کړې.
جنکی دا ټول به سوادې نه غواړو چې موږ کړښت حکومت له سره کومه کې مکتب دې جنکه مکتب عدالتانه مکتب ابتدایي متوسطي مکتبونه راکې تر څو چې موږ کوچانه واندازه تعلیم ته یو شایز دکې
نو یو کتاب ګل دا ځوان خوند شه دا چې مالداري تباه شي ته یو مشکل زیات شولې دوه به سواد پاتې دی درې ځکه نه لرلې څلور
د کوچانو مشران وای لوګر کې خود سراڅه دوی ته توجه شوه مګر په نور ولایتونو کې کوچانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. بلوري ته د لوګر والی حلیم فدایی د کوچانو ستونزې او د دوی د مشرانو غوښتنې پر ځای بودی او زیاتوي چې د کوچانو لپاره یو کمیسیون موظف شوی او یاد کمیسیون بعد راتلونکي اونۍ وروسته منظم ناستې پیل کړي.
د غونډه کې مو د کوچانو د مشرانو ستونزې واورېدلې چې دوی ډېری ستونزې د دوی لپاره د ځمکو موضوع ولا معرف صحت او همدارنګ د خانوی فرمانونو دی او ریزلو او دی وړي تطبیقولو غشتنی موږ به سر راتونکو اونۍ ولایتي کمیسون چې د کوچانو د ستونزو د حل په مخه یو خاجر شوی دی هغه به فعالو او د دې ستونزو ته په وخت باندې رسیدګي کوو.
د لوګر یو تن مدني فعال عبدالرحمن تسل چې د کوچانو د حقوقو د خوندي کولو په یو شمېر فعالیتونو بوخت دی وایي چې په دې وروستیو کې کوچانو ته د ژوندانه ځینې اسانتیاوي برابري شوي خو دا اسانتیاوي ډېرې کمې دي. افغان حکومت ته باید ووایي چې کوچیانو ته خپله توجه ډېره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منچستر ښار کې د وړمې شپې له برید وروسته د برېتانیا حکومت په دې هیواد کې د یوې بلې تروریستي حملې د احتمال خبرداری ورکړی دی. د برېتانیا صدر اعظم تیریسا می تېره شپه ناوخته په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل د پوځ سرتیری موظف شوي چې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په برېتانیا کې دوشنبې د شپې برید چې د یو امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندې د کنسرت په پای کې وشو لږ تر لږه 22 کسان وغوژل شول. په دې اړه تفصیل د اجمل انت ریپورت کې.
د برتانیا صدر اعظم تیر شپه په یو وینا کې په دې هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. تیریسا می وویل د دوشنبه په شپه په مانچستر ښار کې له برید وروسته د یو بل برید احتمال هم شته. تیریسا می وایي نن د څېړنو پر بنسټ دې نتیجې ته ورسېدو چې د امنیتي ګواښ کچا له شدید څخه شدید تر ته پورته شي. په دې معنی چې د کارپوهانو ارزیابي دا ده چې نه یوازې د یوې بلې حملې قوي احتمال شته بلکې امکان لري چې بل حمله نږدې وي. د برتانیا صدر اعظم همدارنګه زیاته کړه چې د مانچستر مشکوک بریدګر 22 کلن سلمان رمضان عبیدی وو. نوموړی د بمی چاودنې پر مهال وژل شوی او د دې احتمال شته چې ځان وژونکي حمله به یې کړې وي. پولیسو د یو بل 22 کلن مشکوک د نیول کېدو خبر هم ورکړی. د برتانیا صدر اعظم تیریسا می هم وویل د دې امکان شته چې نور کسان هم په دې حمله کې لاس ولري. د برتانیا صدر اعظم وایي هغه څه چې نن ترسره شول وایي ښودل چې له یو بل احتمال هم سترګې نشو پټولی او هغه دا چې د خلکو یوه لویه ډله ممکن په دې حمله کې لاس ولري. د برتانیا صدر اعظم په لارو کوڅو او عامه ځایونو کې د امنیتي مامورینو د شمېر د زیاتولو خبر هم ورکړ. همدارنګه تېره شپه د مانچستر په ښار کې په زرګونو کسان راټول شوي وو او د ترهګرۍ پر ضد یې خپل یووالی په ډاګه کړ. د دې راټولیدنې ګډونوالو د دوشنبه د شپې د برید د قربانیانو په درناوي و دقیقه سکوت اختیار کړ. دې برید د ماشومان او تنکیو ځوانانو په ګډون 22 کسان ووژل او تر 95 تنو زیات نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. دا چاودنه په مانچستر ارینا کې د امریکایي پاپ سندرغاړي اریانا ګراندې د موسیقۍ د کنسرت په پای کې وشوه. د نړۍ مشرانو د دې حملې په وړاندې چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې توند عکس العمل ښودلې. د امریکا د کانګرس استازو او د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا غړو د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مانچستر د برید په اړه وویل هیوادونه باید ترهګر وشړي.
خبری است. امریکایي ساينس پوهانو د لومړي ځل لپاره په 3D یا درې بودی چاپ داسې نرم روبوټ جوړ کړ چې په کندو کپرو یا نه هواره ځای کې تک کولی شي. د ساينس ډیلی وی پاڼې د راپور له مخې دا روبوټ چې له خنډونو تیرېدی شي او په هر ډول لاره ګرځېدی شي د متحدو ایالتونو د کالیفورنیا پوهنتون انجینرانو جوړ کړی دی. تر اوسه پورې هغه روبوټونه چې په لاره تللی شوی یوازې پر مځکه څکېدل یا ښویېدل، خو دا نوی روبوټ د انسان په شان پلاخلی. دا روبوټ به د روانې می په پای کې د سنگاپور د روبوټونو او اوتومات وسایلو په نړیوال کانفرانس کې نندارې ته وړاندې شي.
وخت په افغانستان کې اتنیمې بجې کېدونکې دي، خو مخکې له دې چې لنډ خبرونه وایم باید یادونه وکړم چې په دویمه نیمه کې دوه ځانګړي پروګرامونه لرو. لومړی د ناټو له ملکي استازي سره ځانګړې مرکه او بیا د ازادي اورېدونکي ځانګړی پروګرام. د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي استخباراتي ادارې مشر وینسنت سټیوارت وایي که څه هم نښې شته چې روسیا له طالبانو سره لږ ملاتړ برابر کړی، خو په دې اړه کوم ثبوت نشته. جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. په هرات کې پرون زرګونه کسانو د کانکور ازموینه ورکړه. د هرات والي وویل د نیکمرغۍ ځای دی چې سږکال د نجونو شمیر تر هلکانو زیاتو. د ده په خبره 1440 نجونو او 6040 هلکانو په دې کانکور کې برخه اخیستې وه. د برتانیې چارواکي وایي په دغه هیواد کې د تروریستي ګواښ سطحه له لوړ څخه کړکېچن ته پورته شوې ده. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتیرتی وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیا به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. او د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او په پښتو facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو د پروګرام دویمه نیمه ته لکه څنګه مو ویل، لومړی ځانګړې مرکه او بیا د ازادي اوریدونکو پروګرام. ځانګړې مرکې ته راځو. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مې میاشتې په 15مه په بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته تازه دمو زرګونو بهرنیو سرتیرو د لیږلو بحثونه هم روان دي. له دې سره سره وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. اصلي پوښتنه دلته ده چې افغانستان ته د زرګونه اضافي بهرنیو سرتیرو لیږل به څومره طالبان مات کړي. د دې او په افغانستان پورې د تړلو څو نورو مهمو مسایلو لا زیاتې روښانتیا لپاره مصطفی صدیقی په افغانستان کې د ناټو سازمان د لوړپوړي ملکی استازي کورنیلیوس سیمرمن سره ځانګړي مرکه کړې چې ما صفی الله ستانگزی پښتو ته ژباړلې ده.
ښاغلی سفیر سیمرمن، اوس وخت افغانستان ولې ناټو ته مهم دی؟
ناټو هاز بین ان افغانستان سنس 2003.
ناټو له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې و او زموږ ژمنه هم د دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډه کې موږ په دریو ټکو موافقې ته ورسېدلو. لومړی، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم، په 2000 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام. او دریم، له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناټو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد بشي.
امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لیږلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولیږل شي؟
هو
د غوتس ملاتړ ماموریت د راتلونکي له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناټو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې په راتلونکو اونیو کې ځینې پرمختګونه وشي، خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم. په دې ټکي ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنګي ماموریت ته لکه چې آیساف و بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني د ناټو په کانفرنس کې د ویډیویي پیغام له لارې وویل، دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځانګړي ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم، د ورځې په پای کې یوازې سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
خو ښاغلی سفیر، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، طالبانو په افغانستان کې د منصوري عملیاتو په پیل سره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. فکر کوئ افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو لیږل به په روان جنگي فصل کې د طالبانو فعالیتونه مات کړای شي؟
د سکیورټي سټيويشن افغانستان is challenging and we expect this
په افغانستان کې امنیتی وضعیت ننګون کیدای او مونږ لری نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي، خو افغان پوځیان خودلې چې په پوره عزم او میړانه سره لخپلو خلکو دفاع کوي. هغوی د افغانستان د خاورې ډیره برخه په کنټرول کې لري او د 2/3 برخې امنیت ټینګوي. تیر کال افغان پوځیان د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخه ونیوله. هغوی هم دراز دې کار ته دوام ورکوي چې طالبان خپل اعلان شوی هدفونو ته ونه رسیدي. د بیلګې په توګه تیر اونۍ افغان پوځانو په شمال کې د قلایزال ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. اجازه راکړئ چې زیات کړم، د غوڅ ملاتړ ماموریت به لا پسې هڅې زیات کړي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د باثبات کولو لپاره مثبت اغیز ولري.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر کال د وسلوالو مخالفینو هڅو نتیجه ورنه کړله، خو څه فکر کوي سږ کال دوی کولای شي چې د افغانستان ځینې برخې ونیسي یا نیولې سیمې خوندي کړي؟
خه، پوهیږئ چې فکر او ګمان زما کار نه دی. زه غواړم د حقایقو پر بنسټ خبرې وکړم، او څه چې موږ تیر کال ولیدل دا و چې دغو پوځیانو د لویو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د طالبانو اته عمده هڅې شنډې کړې. نو په دې اساس یې لویو هدفونو ته د طالبانو له رسیدو مخنیوی کړی دی.
They thereby prevented the Taliban from achieving their stated objectives.
تاسو پوهیږئ چې امریکایی جنرالانو په افغانستان کې له طالبانو د روسیې د ملاتړ په اړه اندېښنه ښودلې وه. آیا تاسو له طالبانو سره د مسکو د اړیکې څه شواهد لرئ؟ روزنه د هلیکوپترو تګ راتګ او یا هم وسلې ورکول؟
زن شم کولای د استخباراتي مسایلو په اړه څه ووایم، خو اجازه راکړئ ووایم ټول سیمه ایز لوبغاړي د تحصوم چې راغنده رول ولوبوي. په دې اساس باید ټول بهرني لوبغاړي د افغانستان ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي او هغه کمزوري نه کړي. دا امر کولای شي په افغانستان کې د ثبات دراوړلو، په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې او د دغه حکومت د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه کار وي. زه باوري یم چې موږ باید د سیمې ټول هیوادونه وپوهوو چې د افغانستان امن او سوکالي د هغوی په ګټه ده، او د سیمې د سوکالۍ لپاره باید دا هیوادونه مرسته وکړي. زه باوري یم چې دا به د کابل کانفرنس اصلي پیغام هم وي چې تمه ده د جون په شپږمه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړ شي.
د سولې د هڅو په باب فکر کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کولای شي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟
Well, first of all, I would like to
لټولو مخکې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته رسیدو ستاینه کوم. په دې برخه کې د شوی تړون د بشپړ تطبیق په برخه کې د افغان حکومت لکارونو هرکلای کوم. دا په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوړلو لپاره د حکومت د ژمنو مثبته بیلګه ده. زه باور یم چې له حزب اسلامي سره سوله کولای شي نورې وسلوالې ډلې هم په راتلونکي کې خبرو ته چمتو کړي، خو دواړه لوري افغان حکومت او حزب اسلامي باید شوی تړون مراعات کړي او که چیرته دا تړون په بریالۍ توګه پلی شي کولی شي وسلوال طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. خلاصه دا چې غواړم ووایم، ناټو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او ملي روغې جوړې له یوې پروسې ملاتړ کوي، هغه پروسه چې په نتیجه کې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي لاس په سر شي، له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو ته ستاسو پیغام څه دی؟
تیر کال په وارسا کې د ناټو غړي هیوادونو د مشرانو او متحدانو په غونډه کې د افغانستان سره د ملاتړ په دوام کلکې ژمنې وشوې. افغان حکومت هم اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ راوړلو ته مهمې ژمنې وکړې. زه د اړینو اصلاحاتو او سیاسي یووالي د پیاوړتیا لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له هڅو هرکلی کوم. ځینې پرمختګونه شوي. د افغان ولسمشر له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د فساد پای ته رسول مهم دي هم نظر یم. افغان چارواکو په دې برخه کې ځینې مهم پرمختګونه کړي دي. له فساد سره د مبارزې عدلي مرکز چې تیر نومبر میاشت کې جوړ شو څو مهمې قضیې وسپړلې، خو شک نشته چې باید زیات کارونه پیل او ترسره شي. زه د افغانستان ملي وحدت حکومت د دغه تحرک د دوام لپاره هڅوم. زه په دې برخه کې افغان مشران دې ته هم هڅوم چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چې له ډیر وخت ځنډیدلې هڅې چټک کړي. افغانان باید په دولتي بنسټونو اتکا زیاته کړي. افغان امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توګه د امنیت په نیولو او د خپلو پوځي وړتیاو په لوړولو متمرکز پاتې شي. دا ټولې خبرې دغه هیواد کې ثبات ته رسیدو لارې دي.
د افغانستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟ مثلا 15 کال راتلونکي څنګه ارزوي؟ یو باثباته سوکاله او متحد افغانستان که برعکس یې.
تاسو باید پوه شئ چې له افغانستانه پخوانی تجربه لرم. زه له 2013 تر 2015 میلادي کاله پورې په مزار شریف ښار کې د جرمني جنرال کونسل وم. له شک پرته دلیل شته چې بیرته دغه هیواد ته راغلی یم. له دې ښایسته هیواد د خپلې پخوانۍ تجربې په اساس په دغه هیواد کې د وحشت او ترور له خبرونو ورهاخوا نور شیان هم شته. په شمال کې له زیاتو سفرونو وروسته دا راته ښکاره شوه چې خلک سخت خو عادي ژوند لري. خلک کلک او غښتلي دي او ورځ تر بلې ځان او ماشومانو ته د ښې او سوله ییز راتلونکي په خاطر هڅه کوي. ډېری له موږ سره ګډ ارزښتونه لري. هغوی مسؤلیتونه په غاړه اخلي او د بدلون د راوستلو لپاره خطرونه په ځان تیروي. هغوی زموږ د دوامداره مرستو اړتیا او وړتیا لري، ځکه چې په پای کې د افغانستان راتلونکي د خلکو په لاس کې ده. موږ دلته د خپلو افغان ملګرو او همکارانو د مرستې لپاره یو، څو هغوی په خپلو چارو کې بریالي شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه دروورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلې. نور پیغامونه هم لرو، په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې دروورم بیا په مسولینو ته ورسو. لومړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سلام، زحمت در کوم غواړم چې سره وغږیږو. تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحي باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده. د مرکزی دولت البته د ملک مرکزی دولت څخه.
بله زه لوګر را خبرې کوم. د لوګر په صحت عامه کې واکسین د لیونیسکي واکسین په بیه باندې خرڅوي. ډاکتران اول کې یو پلمه او بهانه کوي وایي نشته نیز خلاص شده. په اخر کې یو سازش کوي وایي 8000 میتي 8000-9000 میتي 11000 میتي. دغه زموږ شکایت صحت عامه ته یا مربوطه مقاماتو ته یا بالا مقاماتو ته ورسوي. وسلام.
بله سلام علیکم. ما ولای دایکندی ولسوالی شهرستان و تماس شدیم. ولسوالی شهرستان جزی ولای دایکندی میشه. ما نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه هیچی نداریم. چرا دولت توجه نمی کنه به حال ما؟ دکتر اصلا نیست، سرک هم نداریم. یک آدم که مریض میشه باید یک ساعت دو ساعت قبل زنبیل یا اینکه پشت کنی ببرید تا در یک سرک برسی و بعد دو ساعت یا سه ساعت یا چهار ساعت یک موتر باید کرا کنی و رم در بس تا برسی به یک شفاخانه. باید دولت دولسوالی شهرستان دایکندی توجه جدی داشته باشد. خواهشم از دولت همینه. تشکر.
نوم بشیر ده د امام صاحب ولسوالی سیدونه کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالی کې او په قندوز په ټولو ولسوالیو کې البته په شپه ولسوالیو کې هغه څنګه چې باید صحی مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحی مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قاد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په یوازې دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډی تکلیفونه پیدا کړي دي. فیسونه ډیر لوړ شوی دي. یو نقصه دوا په 2500 روپی 1214 روپی غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپی 2000 روپی د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در واورول. ځینې داسې شکایتونه هم ستا چې روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیته درملو له کبله د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. یو بیلګه هم په روزګان ولایت کې ده. د دې ولایت روغتي مسؤلینو په دې وروستیو کې ویلي چې د دغې ستونزې د مخنیوي په هدف د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین د پیلېدو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو پوښتنه تو کړی دی چې دلته به په ګډو وورو
خو نست جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دواې څنګه د ډاکټر صاحب هم راځي دواې چې کې یو یو راځي ډاکټر صاحب
دا اورزګان سیمې شارواکي وايي هغه کسان باید یو کځای اورګانون ته معرفي کړي چې نه قانون رښتونه او درملتونه نه اخلاص کړي وي. دا اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترنکوټ ښار کې د یو شمیر هغه نه قانون رښتونه او درملتونه د تړلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې به د هغه رښتونه او درملتونه دروازې وتړي چې قانوني جواز و نه لري او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو څوک چې دواې ایکسپایر دی یا تاریخ تر څو هغه ټوله کو.
شاغلی میخیل دا هم ول چې په اورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمیر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په اورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې تورته کمپاینونه پلیسي وي او غیر قانوني صحیح مرکزونه تړل سوي خو له څو ورځو وروسته به بیرته فرانستل سوي. خو ولی د اورزګان ولایت د والی ویاند دوست محمد نایاب چې خپلې په دغه کمپاین کې برخه اخیستې و ویل چې دا ځل به قانون سرغړون کې عدلیه او قضایي اورګانون ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ په لاره چولې د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي اورګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانون توګه دلته فعالیت کوي یو بې کیفیته درمل په خپلو دواخانو کې پلوري دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو د دوی یو لیست به چمتو کوو او وروسته تر دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي اورګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسؤلینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترنکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي له دغه اقدام څخه خوشی شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترنکوټ ښار اوسېدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل
نوم یې پلانوي شجاع دی په اورزګان ولایت کې. یو ځوانیم دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې نه هغه روغتونونه چې نه قانونه فعالیت پیل کړی دی او همدارنګه هغه دواخانې چې نه قانونه فعالیت کوي هغه ته بند کې د دې حرکت ستاینه کوو، خوشاله یو چې په روزګان ولایت کې د قانون په رڼا کې کار ترسره کیږي.
د یادونې وړ ده چې روزګان یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په وینا خلک تر ډېره له صحیح خدماتو بې برخې دي او ښه خدمات ورته نه وړاندې کیږي.
په روزګان ولایت کې مو د عامې روغتیا د مسؤلینو د اقدام په اړه واورېدل چې د ناقانون صحي مرکزونو د تړلو په اړه یې کړې، خو دا ستونزه یوازې په یوه ولایت نه هوارېږي، په نورو لرې پرتو سیمو کې هم داسې ستونزې ډېرې دي چې باید جدي توجه ورته وسي. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتیایي خدماتو پر ښه کېدو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله سب غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولې دي، هغه د روغتي خدماتو د ارزکول څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته. روغتي مرکزونه، روغتونونه یا شسم مسلکی پرسونل په لری پرتو سیمو کې نسته او ځینې خلک هم د دواو د کیفیت څخه شکایت کوي چې دواو درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو اوس غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولئ او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر تناول خپل ټول او دین کو تا او تخنیکی امکانات باندې کلی احترامات باندې کوم. دا وخت د چې په افغانستان کې د صحیح خدمات ورز کول او کیفیت دې ډیر دی، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ته لري په هغه کچه صحیح خدمات دې په اړه نظر وکړي. چې دې علت هم مشخص دی، علت ټول نه اومده دی لکه چې په نور دنیا کې کته سی وګوري هلته د صحت سکتور ته په ډېر لوړه کچه باندې بریجاور کوي کېږي. اما بعد وختونه چې موږ سیستم دغسې جوړ شوی دی چې د یو شخص دپاره موږ کرنه بریجا چې یو شخص دپاره لرو چې په هغې اساس صحیح خدمات ارزه کړي څلورنیم ډالره ده، یعنې څلورنیم فیصده کې راځي چې دا ډېر ټیټ ده. یعنی که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دي چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته صحیح خدمات نه ارزه کېږي او که ارزه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي او د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې ارتباط خپل نظرونه ورکړي دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو طرحه وړاندې کړې وه، لیکن اوس هم د خوانه چې ابتدایي خدمات د یو معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې د خدمات ارزه شي. یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستل شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دې ډېر لوړ خدمات کوو، کله چې موږ بډې جاوه ته ونه لرو پیسې ونه لرو ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات عرضه کړو.
بله څمکلی صاحب، تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وایي چې د حل لار څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم وویل او خلکو هم راته ویلي دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده، اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپل په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په د موږ په اداره کې د موږ په سکتور صحت سکتور په بحث کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ځکه درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ګټه پریږدو تناکه موږ د کابل د صحیح وضعیت پوښتنه وکړو بازار ته چې لاړ شو د ټولې دنیا خراب ترینه دوا یعنی که ووایو چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده یعنی دغه ستونزې شته دي د دې دپاره ښه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته د نورمو سټنډرډ ادارې ته ولیږلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعیا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپانیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده علاوه د دې نه اوس تاسو سره سره معلومه ده چې اوس موږ د غټې هغه ستونزې سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو همدا اوس هم تقریبا 5500 د موږ خاوره د موږ د حکومت په لاس کې نه ده او هر چاته حتی طبي صحي خدمات هم نه عرضه کېږي کله چې یو ځای کې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی دا مختلفې ستونزې دي خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بروجه کې اضافهوالی ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کونه کې په مریضانو باندې عاید کړلی شي
څنګه سب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي یو خو په خپل د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغه باید د مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستي ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای شئ څه به وکړي
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون چې قانون صلاحیت ورکړی دی خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي موږ یوه کومه اجرایه عضوانی موږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي اما د دې لپاره مسؤول ارګان چې ده اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده یعنی موږ کولی شو چې دغه کوم هر شي ماته مخکې وکړو په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره د حل را پیدا کوم که چې دا غاسي ونکړل شي کوم نظرات هم ونکړل شي برجام هم ونکړل او اضافه کړل شي په دې کې بیا ولسیږ خپل مسولیت لري اما موږ دا مسولیت ان شاء الله ساکل خپل ځان غوړو موږ حتمان دې ته برجام تفصیل ته اضافه کوو او علاوه دې موږ خپل حکومت باندې اوس نظرات ډیر کوي شروع کړي د پدې تیر درو مشر رئیسي نو په دې هیله چې یو څه بهبود پوری وضعیت کې راشي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مېرمنو ته په درنه سترګو کتل
خزينه بنديان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نور نخوالی او شکایتونه هم په افغانستان کې ست چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستکا کې تاسو پرې شې دي په ګټه به وره
السلام علیکم زه د ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم بار سلام د ازما پیغام دی وره او څه ولڅ کې په افغانستان کې واړه چې قرار سی او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لښین او خارجيان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راځي یو ور وی 15000 راځي یو ور 15000 راځي یو ور وی 2000 راځي 2000 راځي دا چې ستاده دې ووځي موږ نور ته ضرورت نه ان شاء الله موږ افغانيان خپل په مابن کې به سره جوړ شو زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړي وصله
السلام علیکم تریالایما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولای دا د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکېلی وایم د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاه و عروس بند جوړېږي دا اته کله کېږي چې افتتاح شوې ده یوه میاشت شدید کار پرې وکړي بیا ټول کال کار بندي زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پې څه وجه ده د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ السلام علیکم
بر السلام علیکم مزاوزی را جو تخیل کنی چی دا اینو واواز راوی شرکت سره ورسې دا فلمونکې کانیر د خپل پروازونو شروع کړ سلګونو مسافر د دې انتظار کې لار ټول سره خراب من د ازادي راډیو ته له کوم څه باندې راواز کانیو راوي شرکت خورو رسوي سلام
ما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د زما سلامونه ورسوي باندې اته اولاد هلمند د ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم زه دروشم د پایې یو کارکونکی یم دا لاس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه ګرا کوي او دغه د هلمند د ولایت دروشم د پایې کارکونکي یو پلا موږ ته موږ څخه طالبان غواړي یا موږ طالبانو ته ولاړو طالبانو د دې سره خبره وکړه ول موږ نه ځینې غواړو بهرای ورتول د خلکو معاشونه ورکړي موږ چې ورته رالو بهرای راټول چې دا لا څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو معاشونه نه دي راغلي نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ معاشونه رانه کړي موږ د ناوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې بېخي سر راسره ماتوي هم یې نه ورکوو والسلام
وعلیکم السلام وروره ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدل وی او تاسو ستونزو ته توجه وکړئ نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونه وخت هم دومره و ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته راسره کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو منس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5